Tilde Ilias د ای پراپور کې او ترغه ورسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خبر شي.
ورونو سلام شه
روانونه د هلمند 215 میوند کلور دوته نوې کمانډان معرفي سو. د ګر جنرال ولی محمد احمد زئی وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلور دو کمانډانو شغل احمد زئی په داسې حال کې هلمند تر دې چې د ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی، خو د 215 میوند کلو اردو نوی کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنې وکړې.
الحمدلله 215 میوند کلو اردو د ستر رسیز مقام مطابق د هغو د هدایت مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب شوي دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساعتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې افغان ملي ځواکونه به د آرس په کامله حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی که څه هم د خپل پلان دقیق معلومات نه ورکوي، خو د حکومت دمګړۍ د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او نوو ولسوالۍ په مکمل ډول په لاس کې دی او د مارجې ګرمسیر سنگین واشیر ولسوالۍ مرکزونه د ځان سره لري، اما د ګرشک ولسوالۍ د نسبت ډیر سیمو پرته چې د حکومت سره دي اوس هم تر 80 سلنه ډیر هلمند د طالبان په ولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د بیرته نیولو پلان لري، خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل احمد زی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالیږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایاتو کې بعد یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کړو، انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کړو، وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو استادی او د دې جرګې منشي کریم متل وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري مدیریت د دې باعث دی چې طالبان برلاسه وسی. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقرروي ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنۍ دنده همدا ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړي، ځایونه تصفیه کړي او د نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیسو ته وسپاره چې ترڅو هغه وساتي. هم متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغه دا توان د لاس ورکړي دي. موږ قوتونه پاشلې دي. دلته هغه تشکیل چې موږ لرو په دواړو برخو کې هغه یوازنۍ چې د بلکې د خپل په قول اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دي د پاغه ډول باندې نه دي.
د 2014 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګاه په لوري په شاوتم بولسو اله په تیرو دروي کلونو کې وتونه دی چې په نادالی ناوی او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړ، خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنوی عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکو عملیات نمایشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الاستایی، تازه‌ای رادیو هلمند.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امستا
په کور کې زیات تو تریخوالی مر سره خپل ام کول او مور ام خویندې ټول فامیل مر سره تو تریخوالی کول.
سینما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دینی عالمان ولاړو.
د خبرونه جوړونکې وغما جبار خیل.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خبرونه کې مو دوه موضوعات تاسو ته راوړی دي چې لومړی په زینو کورانیو کې د هلک او انجلۍ په وړاندې دوګونی چلند کیږي چې دا چلند د نجونو پر رواني حالت بد اغیز کوي، او د خبرونه په دویمه نیمه کې به واوري چې ولې یو شمیر خزي د خپل سرو زرو غاڼې وخت نا وخت په زرګری کې بدلوي. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. لومړی راپور ته غوښ چې وګمې جبرخیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنه کې کله کله د اولادو ترمنځ توپیری چلند کیږي. نارینه اولاد ته د کورنۍ د راتلونکي سرپرست په سترګه کتل کیږي او د نارینه اولاد په دنیا تراتک کورنۍ ډیر خوشاله کیږي. نارینه اولاد ته د پیدایښت نه نیولې تر پایه یو لړ ازادي ورکول کیږي، لکه له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لرل، واده په خپل خوخه کول، تحصیل کول او نورې ازادۍ. خو د نجلۍ په وړاندې بیا دا هرڅه برعکس دي. د نجلۍ په زوکړې کورنۍ خفه کیږي، په خاص توګه د ماشومې کمی ناری نخبلوان انجونی له پیدایښت تر ځواني او حتی تر زړښت مجبورې دي چې له یو لړ محدودیتونو سره ژوند وکړي. دغه محدودیتونه بیا پراتلونکي کې د دې لامل ګرځي چې انجونی له خپل جنسیت بیزار شي او تل ارمان وکړي چې کاشکې دا هم هلک وای. سیده د دولسم ټولګي زده کوونکې د خپل مور د دوګونی چلند کیسه داسې کوي.
زموږ په کور کې د هلک او انجلۍ ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. یعنی مثلا هغه زما پلار او مور کورسونو ته لیږي او کله چې زه ورته ووایم یا مور ته مې ووایم یا پلار ته مې ووایم نو دوی ما باندې پوقاري کې او وایي ته ورشه د کور کارونه زده کړه چې ته د بل کور یې یا مثلا ته واده کې.
د مور او پلار دوګونی چلند کولای شي چې د وخت په تیریدو سره نجونې له مور او پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره چې له دوی سره یې دوګونی چلند کړی لرې کړي. دغه نجونې به راتلونکي کې د ژوندانه په هر ډګر کې ځان یوازې ګڼي او تل به د یو خوندي پټنځای په لټه کې وي. مدینه د انګلیسي ژبې استاد هم د کورنۍ له دوګونی چلند نه ګیله منه ده او وایي کورنۍ کې تل د مور او پلار لخوا د ورور په وړاندې ورسره دوګونی چلند شوی.
زما ماشومې کورنۍ رد نه اخلي او زه صلاحیت نه لرم کور کې چې خپل معاش یو څه واخلم، خو زما ورور چې ده مور می او پلار می دواړه ورته حق ورکړي د چې کور نه پیسې واخلي، هر څه چې غواړي واده خلی. همدارنګ کله چې موږ ماشوم وو مور می ورور ته می ډیر د ساتیری سامان اخیستل، خو ما ته یې نه اخیستل ځکه چې ویل ته باید د کور کارونه زده کړې.
اوس به د پکتیا ولایت د اوسیدونکي حسن خان خبرې واورو چې د لور او زوی ترمنځ د دوګونی چلند لامل څه بولي.
الګ دې بار کې لکه چې د پلار نوم ور باندې پروت وي کنه، زه اوس حسن خان ولادي زهر خان یم. وې د ما زمون دي شکر د جمعه تم لګم کوسته تم لګم سبق تم لګم لور ورې رامي په دې توتیا مخته کې ترومې وېستي بس په کور کې د 16 کې د بخای زه دې پردي کور ده د خپل کور نه ده کنه، دې پردي کور ده نو پردي کور کې ونه تعلیم نه غواړي، د پردي کور کې نه ډوډۍ پخې ده ونه غواړي، کته غور نه غواړي او ګندل نه غواړي، دا چې زه دې په کور ته چیرې وړي دي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تل په عدالت کولو ټینګار کړی، په خاصه توګه میندو او پلرونو ته د اولادو په وړاندې د تبعیزي چلند نه یې د ځان ساتنې امر کړی او ویلې دي که غواړئ له تاسې سره مو اولادونه په راتلونکي کې ښه سلوک وکړي نو له هغو سره تل عدالت په پام کې ونیسئ. د لور او زوی سره د مور پلار او د کورنۍ دوګونی چلند پنجونو کې په ځان باور کموي او د روحي او رواني ستونزو لامل ګرځي. دوګونی چلند لنجلۍ او هلک سره د اسلام له نظر هم ناسم عمل بلل شوی او مور پلار د ښوونې او روزنې ترڅنګ آن د لور تر واده کولو او له کوره تر رخصتولو پورې د خدای په وړاندې مسؤل دي. دینی عالم او د شریعت استاد عبدالمجید حنفی په اړه نور توضیحات راکوي.
الله تعالی فرمایي هب لمن یشاء اناثا و هب لمن یشاء الذکور. الله تعالی خو خدای کچا ته د خپل نعمت څخه جنۍ او یم الک ورکی د نور د الله رحمتونه او د الله نعمتونه دي او توپیر په باندې اولادونه کې د خپل ظلم ده بیا عدالتي ده. نبی علی صلوات والسلام سخل دینه مانه کړی او دا د عربو د جاهلانو په وخت کې دا یو ناوړه عمل وسی غوی به خپل لورګانو ته میراث نه ورکو او لورګانو ته به هغه حقوق نه ورکو، لورګانو به ژوندۍ خخولې. کوم سي بیا روست اسلام راغی بیا د جنکه ته هغه حقوق ورکړل، کوم سي الکان ته ورکول کیږي او د خزو په حق لا ته یو مستقل صورت نازل سپونم د صورت النساء. الله تعالی فرمای و اذا بشر احدهم بالانثى ضل وجه مسودا وهو كظيم. کله بس ته زیره ورکول سوسیتا کرا جنۍ سویدا نو هغه ډیر غصه مخ رنگ چهره به تغییر کړه. توارا من القوم خلق نه بات هغه د عرب جاهلان پټیدل چې وز څنګه خلق ته وګورم خلق اندای شرم او دینان خبره غنل سي دوی کې څنګه جلی پیدا سي. اما اسلام کاملا دا رات کړل، اسلام کې هیڅ توپیر نشته د اولاد ترمنځ پورې کوچوک توپیر کې دا ظلم ده ناروا ده او د شریعت لحاظ د سړی ګناګار.
د دغه راپور په پای کې به یو ځل بیا یادونه وکړو چې کورنۍ باید د هلک او نجلۍ په وړاندې له دوګونی چلند ډډه وکړي او دغه سلسله د نورو نسلونو ته نه غځوي. د لور او زوی حق دی د اسلام او قانون په اساس ځانګړی کړي، نه د جنسیت په اساس، تر څو په کورنۍ کې روحي آرامتیا واکمنه شي.
د
درنو دوستانو، تاسو به په یو واده کې د خزو لخوا د څو جوړو جامو د بدلولو په دود خبر یاست، خو اوس یو شمیر خزی خپل سره زر هم د سیالۍ له مخې په وار وار زرګرۍ ته وړي او له نویو او بل ډیزاین سرو زرو سره یې بدلوي، چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کیدای شي د ښځې او خاوند ترمنځ د یو لړ جنجالونو لامل هم شي. دا موضوع به زما همکاره وږمه جبارخیل په راپور کې درته روښانه کړي.
بنګړي، غاړکۍ او ګوتمۍ دا د ښکلا هغه توکي دي چې تر ډېره ښځې او نجونې ورنه ګټه اخلي او تل یې په ودونو او نورو محافلو کې اچوي، خو په دا وروستیو کې اکثره ښځې د خپل خپلوانو سره د سیالۍ لپاره یا هم د سرو زرو د شکل او ډیزاین د تغیرولو او نوي کولو لپاره خپل زاړه سره زر د زرګرۍ دوکان ته وړي او هلته یې له نویو سرو زرو سره بدلوي، چې دغه تبادله دوی ته په زرګونه افغانۍ تاوان اړوي، خو بیا هم یو شمیر ښځې دغه تبادله ښه ګڼي. وحیده د کابل اوسیدونکې وایي،
طلاق هر څومره څوک پیسې باندې کې سرمایه باندې کې په چا په نقص په تاوان نه ده، بیرته کولای شي په هغه قیمت بیرته خرڅم کې، بس د ښځو دغه شوق ده، دغه یې خوند ورکوي چې طلا ډېره ولري، هم چشمې هم لري، بهر حساب طلا ورسره ښه بریښي، خو زما په نظر ی کور په نورو اسبابو کې په طلا کې خلک ګټه کوي، تاوان نه کوي. څوک چې وس ولري طلا د هر چا خوښېږي. غواړم چې هر رقم ډیزاین سره یې بدل کړم یا چینج یې کړم، وای غوندمه نو بس هر چا خوښېږي. ده خو د ښه کار ده، بد کار نه ده. نو به جای مصرف څوک کې غنه چې په طلا ورکړي، طلا ولري ښه دی، ام غیب برابر وی، خیست برابر وی، ام سرمایه پکې باندې وی.
50 کلن ګل عمر هم د سرو زرو د تبادلې نه متضرره شوه او دا ناسم سیالي غني. زیاتوی خزی باید ډیر پام د کور اقتصاد ته ولري. د خپل زوی کیسه کوي چې د خوخي او اجازه پرته یې ل عربو راوړي سر زر د خسرګنۍ په خوخه بدل کړی دی.
یو خو دې لپاره ک دوی کاله کې چې ولري او نه لري، ورو دوی د رقابت کوي، ک چې تماخ نو دونه تلارتي او ټل تلارتي، یا مثلا دا په کلی